سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مزګر سلور بجوشي تاسې ازادي رادیو ته غوږ مخکې درې چې خبرو مطالب تل شو خبرونه د راپور لمخې په تورهم کې د طالبانو پاکستاني پوځونو ترمنځ تیر شپه بیا نښتی شوې ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له دې مخکې تایید کړی و چې د یک شنبې په ماخوستن د پیل شویو نښتو پر مهال د دوی یو سرتېری وژل شوی، دوه نور ټپیان دي. سیمه ییزو سرچینو نن ازادي راډیو ته وویل چې جګړه اوس بند ده خو وضعیت لا هم کړکېچن دی او د سیمه اوسیدونکو ویریږي چې جګړه بیا پیل نه شي. د ازادي راډیو مشال څانګې د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په پرونیو جګړو کې درې پاکستاني سرتېري ټپیان شوي وو، بلخوا د راپور له مخې د تورهم وزارت روسه هم د خلکو او موټرو پر مخ بند ده او دوړ غړو ته لزګونه لري یی بند دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي دوشنبې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د سیاسي او سوله ییزو چارو برخې پر خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې لیکلي چې دا غونډه د مارچ په 10مه د ډنمارک په نوښت چې د امنیت شورا نوبتي مشرکوي جوړوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشره روزتون بایوا هم پکې ازروي. د دې غونډې د اجنډا په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو بشري حقونه او په 13 نجونو او ښځو پر تعلیم او کاربندیز او همدارس د خلکو اقتصادي ستونزې هغه مسایل دي چې په تېرو څه کم څلورو کلونو کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د بحثونو اجنډاګانې جوړوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد ویلي چې یونما د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کوي. بختر خبري اجنس چې طالبان اداره کوي د ښاغلي مجاهد له قوله لیکلي چې نوموړی وایي یونما په خپلو راپورونو کې حقایق نه وړاندې کوي او کوچني موضوعات څه لویوي. ډنمارک د افغانستان د مرستې صندوق ته نږدې 2 میلیونه ډالر بسپنه ورکړې. د افغانستان د مرستې صندوق چې په افغانستان کې د اساسي بشري اړتیاو لپاره ملګرو ملتونو پروژوي تمویلوي پر خپل ایکس پاڼه پی وی بین کې خبر ورکړ چې ډنمارک له دې صندوق سره د 6.9 میلیونه انډول 50 میلیونه ډنمارکي کرون مرسته کړې ده. په بین کې له بې ځای شویو افغانانو په تېره له ښځو او نجونو سره د ډنمارک د مرستو ستاینه شوې ده. د سوریې وسلوالو ځواکونو په ساحلي ښار الازقیه کې وروسته له هغې پوځي عملیات پیل کړ چې د بشر الاسد د پرزیدلي رژیم پلاوي ملیشو د پوځ دو سرتیري وژل. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا نن د کاپ 14مه د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د سرتیري د الازقیه په دایور سیمه کې وژل شوي. الازقیه د اسد د رژیم د ملاتړ پخوانی مرکز بلل کېږي. اولوي اقلیت چې د اسد کورنۍ ورسره تړلې ده تر ډېره په همدې ښار کې اوسي. په خبره کې راغلي چې د کورنۍ امنیت ادارې په سیمه کې پراخ عملیات پیل کړی دي. وروستی خبر هم دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوکراین ته ټولې پوځي مرستې وځنډولې. راپور نو وایي چې ښاغلی ټرمپ تېره ناوخته دا پریکړه کړې ده. دا وروسته له هغې ده چې تېره اونۍ د ټرمپ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې لیدنه په لفظي شخړو واوښته او بې نتیجې پای ته ورسېده. ریوټرز اژانس د سپینې ماڼۍ د یوه چارواکي له قوله راپور ورکړی چې امریکا اوکراین ته خپلې مرستې ځنډوي او بیا کتنه یې وکوي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د مرستې یو حل ته زمینه برابروي. د بولنبورګ او فاکس نیوز راپورونو له مخې اوکراین ته د امریکا د پوځي مرستو ځنډول به تر هغه وخته دوام کړي چې ټرمپ دې پایلې ته ورسېږي چې د اوکراین مشران سولې ته صادقانه ژمنتیا لري. فاکس نیوز ټرمپ ادارې د چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دا د مرستو دایمي درول نه دی بلکې لنډمهاله ځانډ دی. له دې مخکې متحده ایالاتو د مارچ په 3مه پر زلینسکي فشار زیات کړ چې د اوکراین د جګړې د بندولو لپاره یوې موافقې ته د رسېدو لپاره د واشنګټن د هڅو ملاتړ وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. تورهم کې تیر شپه یو وار بیا د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخت نښته شوې.
بهګه تقریبا 9 بجو ته بیا جنگ شروع شو، نو تر سهار پورې چې میدان ټکان نه و.
د تورهم لارې بندېدو د کاروباریانو پر ژوند اغېز کړی.
یا مزوی دا نور ملورګانی دی مونږه نه پوله لرو نه پټه لرو همدغه تورهم ته پراته یم. دغه تورهم کې کاروبار دی
او پروشی میاش کی د توکو به یو لوړیدل.
په دې حالت کې چې روزه راځي په نور ملکو کې ارزانی کیږي، نیمنګ تاسو په ملک کې قیمتي کیږي.
خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تورخم کې تیر شپه یو بیا د طالبانو پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومتي بسرچینوي د نښته چې د شپې لس نیمې بجو تر سره روانه وه او درنې وسلې پکې کارول شوې دي. دغه سرچینې نن سه شنبه ازادي راډیو ته ویل چې اوس جګړه نشته، خو تورخم پوځي بڼه غوره کړې ده. نور جزئیات پر راپور کې.
په تورخم کې د پرلپسې دوهمې شپې لپاره هم جګړه شوې. په سیمه کې د طالبانو د حکومت یو سرچینه وایي تورخم کې افغانستان غاړې ته یوازې طالب پوځیان دي، ملکی خلک نشته او خارګوټې له ځایي خلکو تخلیه شوې. دې سرچینې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
بیګا تقریبا نص بجو ته بیا جنگ شروع شو، نو تر سهار پورې چې میدان میدان ټکان نه و. حالات نظامي دی، بس ټول تورخم د نظامي حال په حال کې دی. مجاهدین دی و طالبان دي، شهر تخلیه دی، یعنی نور ملکی کسان نشته.
دی وايي په دې تازه نخته کې د دوی لوري ته کوم مرګ ژوبل نه ده وخته، خو دا یې وکړه چې پاکستانی لوري د ملکی وګړو کورونه ولسی موټرې په نخه کړی چې لاملې خلکو ته مالی زیان نه وخته. پاکستانی چارواکو په دیاړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوې ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې د ملکی وګړو کورونه په مرمیو لګیدل دي او زیان ورته رسیدلی. د تورخم خرګوټی نه د ډکی سیمته یو بیزای شوی یو افغان چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل همدومره وکړل چې ځان او ماشومان ژوندې راوباسي. نوموړي وویل چې د جګړې لامل ډیرو کورونو ته هم زیان اوښته دی. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ یو این ایچ سی آر ځینو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې کډه شوي کورنۍ لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستنې شوي. دغه سرچینو ویلي چې د افغانستان اړخ ته ډیری خلکو مومندري او بلې غاړې ته لنډي کوتل ته پناه وړې ده. په تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته د یک شنبې له شپې پیل شوې وه. پرون دوشنبه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي وو چې د دوی لوري ته یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي. د ډیورن بلې غاړې ته بیا یو پاکستاني چارواکي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي وو چې جګړه کې د دوی خواته د ملیشا ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپي شوی. دا نخته وروسته له هغې دي چې پاکستاني ځواکونو د فبروري په 28مه د طالبانو لخوا د یوې پوستې د جوړولو په غبرګون کې تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړله، خو تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي دوی په خپله خاوره کې د تاسیساتو د جوړېدو حق لري.
پر همدې موضوع سره د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی ډاکټر صادق حمیدزی وصل دی. سلامونه ډاکټر صاحب. بلې، زموږ د بل اړیکه پرې شوې ده، کوشش کوو چې د خبرونو په لړ کې اړیکه ټینګه کړو. نن موږ په خبرونه کې د تورخم پر هغه مسلې باندې بحث لرو چې کابل څوارلس ورځو راپدې خوالته د تورخم لاره بنده شوې ده او ډېر شمېر کسان سختو حالات سره مخامخ شوې دي. تر څنګ یې جګړې کې چلته د سپکو درنو وسلو څخه هم کارول کېږي او دغه حالت اوس په پوځي وضعیت کې بدی او د دې احتمالات شته چې ممکن بیا هم هلته د جګړه وشي. دا چې ولې تل د تورخم په دغه دروازه یا په دغه لار باندې د پاکستاني او د طالبانو ترمنځ جګړې کېږي، په تیر حکومتونو کې دغه جګړې په دوامدار شکل باندې وي چې هغه د افغانستان په هغه سرحدي ولایتونو باندې دوی جګړې کول، هلته توغندي پی وارول. په همدغه موضوع باندې نن موږ خپل درن میلم سره پر بحث ولرو. سلامونه حمیدزی صاحب، وخت په خیر کراته وي چې د دوران کرخې په اوږدو کې له تیرو سولس ورځو هر وخت شخړې دي. ډېری کله د پاکستان له لورې د توپونو او توغندیو ډزې هم په داسې ځایونو شوي دي چې هلته امنیتیز وکون اصلا نشته. ستاسو په نظر علت یې څه ده؟ بله، زموږ د میلمه اړیکه قطع شوې ده، کوشش کوو چې بیا هم خپل میلمه سره وصل شو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19، 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
ا بلې درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مې وړاندې تاسو ته ویلي چې نن په خبرونه کې د تورخم پر لارې بندیدو باندې به بحث لرو چې د دغې لارې بندیدو خورا ډېر زیاتې ستونزې هلته رامنځته کړې دي. د دې سره ډېر شمېر کاروباریان دي چې هلته په تورخم لاره کې دوی کاروبار لري، د هغوی هم له ستونزو سره مخامخ شوي دي او دوی پر دې باندې اندېښمن دي چې ګواکې که دغه لاره همداسې بنده پاتې شي نو زمونږ به څه کېږي. او د دوی ډېر شمېر کسان چې دغه هلته په ناروغانو انتقال او تر څنګ د کراچیو په د بارونو په تګ راتګ د دوی د وړلو پر اساس باندې خپل مخه نفقه پیدا کوي چې دغه کسان دي اندېښمن دي. نن په خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو، نو تاسو هم موږ سره په خبرونه کې سمګه کوشش کوو چې خپل میلمه راوخلو تر څو د خبرونه په همدغه موضوع باندې ورسره خبرې کوو. بله، زمنګ میلمه موږ سره هم وصل شو او پر همدې موضوع سره غږیږو. سلامونه میزوی، سو وخت بیا هم په خیر کراته وی چې د ډیورن کرخه پګدو کې لتی رسول سیسو وخت نا وخت جګړې کې ډیرای کلال ته اصلا پوزي ځوکونه موجود نه وي، خو بیا ملته د توپونو د توغدو دزې شوې دي. اساسي عوامل ولاتې ستاسو په نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، وسیزان تاسو ته تاسو معزز کارکونکو ټول او اوریدونکو تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې روزه مبارک هم په خیر تیریږي. ډیر د تاسوب زیاده چې زمونږ گاونډه پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژي اهداف نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دي، او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه د کړې، مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده. خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بې دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د بیمارۍ پسې روان وي او یا هلته که په د کرخې په ی غړه او دې غړه خلک دي، هغه هم ډیر بېوزله خلک دي. خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ موږ څه وخت مخکې تللی و هلته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ هلته یعنی ډېر د ترس او ډېر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه له هغه ځای باندې تګ راتګ کوي. خو پاکستان بدبختانه د تعصب سره هیڅ نه وره همدلی نه لري. یعنی بیا په دې روژه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندونکي خبره دغه ده کومه ایدا چې دوی کوي، وایي چې ټي ټي پی راځي پاکستان ته، خنو چې ته ما پوستې جوړول ته نه پریدي، ته زه په لا یعنی کله چې په دې فرضي کار خساره کې یعنی تیروا ما اغه لپاره نه پریدي. او بیا دا ادام کوي، یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي، لکه ما شومنه سیاستونه مخې ته وړي. خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیدي، وخت رسیدل دی. یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ کې، تاسو په ملکی خلکو وګورئ، هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست وایي.
اوس په میزو سره لدی چې د هر وخت دغه سینه خطر ما سوي دی، بیا دلته د پلاوی کټاکل سوي دی، هغه په پاکستان کابل تورنوي، کابل بیا اسلام آباد تورنوي، چې ګواکه دغه جګړې را ما سکیږي، د دوی لوري دغه بریدونه تر سره کیږي. خو تر اوسه پورې په تیر جمهوری نظام کې دا ستونزه حل نه په اوس کې فکر کوي، ولی دا ستونزه نه حلېږي؟ داسې کوم بنسټیز کار د ستونزو د حل لپاره نه کیږي؟
یو خاص لامل دغه ده چې هر کړنه که یو طرفه ووسیږي هغه سر ته نه رسیږي. یعنی زه تفاهم غواړم، زه مذاکرات غواړم، زه د مشکلاتو حل غواړم، خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي؟ تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې، د ډیپلوماسۍ په کردار باندې، عملکرد باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري. څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤول کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي، داغي سره ورته شپینې بیا بریټ کیږي تجاوز کیږي نو دین لورای معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په جواب باندې پاکستان باور نه لري بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه موخه ده نه د مشکلاتو حل د مشکلاتو حل کموخه و نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي نو اسلامي امارت نشي کولای نه په تیر کې جمهوریت کولای شو چې هغه ته ورسیږي زه اوس څو کوم زناسه مزه جنگ نه غواړم زه خپل خپلسته جوړول غواړم د خپل خاورې نه دفاع کول غواړم زه دا غي د
ادعا بیا امیدوي سبا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د ډیورنډ کرخه متنازع کړي او په کابل کې لوکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورنډ کرخه په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحت ده ساسو نظر بیا څه دی
ګوره د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده یعنی دا د نظام یعنی خصوصا کوس اسلامي مرد د کپتیر کې جمهوریت او کنور د دغوی د صلاحیتونو نه ده یعنی ټول نوول زه یو شی وای ما د پاکستان سیاست یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپل یعنی دا سي په دغه مجادله کې د نړیوالو سره دا چې تا په رسمیت نه پیژنم تا په رسمیت پیژنم یعنی په دغه سي حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي نو د دوی سیاستونه د دوی دغه شانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي او بیا دغه مسله د خو د عوام مسله ده د ملتونو پورې مربوط ده د دولتونو پورې نه ده مربوط یعنی دولت فقط دغه مر مسولیت لري چې یو داسې میکانیزه داس یو چاپریال داس زمينه مساعده کی چې وکول شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي او بیا تر اوسه پوری پاکستان داس خاص سند نه دا وړاندې کړل نه وړاندې کوي شي د رسمي کرخه دغه د فرضي کرخه په موریده چې د پاکستان ته ورکړل شي یعنی دا خو یو اسنا یو غیر د تپل شوی یو اسنا جوړ شوی وو د انګريز لخوانه چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم په لاسلیکوم په نشته یعنی بیا هم هغه د بریډیش هند سره یعنی هغه سره هغه شوې ده د تفاهم شوې ده نه د پاکستان سره خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول زه فکر کوم چې هغه هیڅ نو آمادګي دواړو خو نشته ورته او پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې زوایم چې د بدل لپاره هم په خیر ونه وسیږي زوایم چې دوی د هغه مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کوم په انزوا سره مشتګ روان د مخامخ ده باید په غیبه باندې کار وکړي
ډیر زه ته مننه مننه ژوندې سي درنور دونکو د چارشنو کې خغلې ډاکټر سب صدق قمیزوی چې موږ سره په خبرونه کې برخه اخیستی و لیدی سره بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم لاره د سوار لسروز را په دی خو باندې ده د دې لارې باندې دوه حاصل ګنا ویلچر او کراچي یا لاس ګاډي چلون کې امه غزمن کړی چې لوی غاړي بلی ته په ناروغان او د خلکو بارونه انتقالول یو شمیر دوی ازادي رډیو ته ویل د همدای د ګټي بټي لاړه او اوس له سخت اقتصادي سن سره مخ دي تورخم لار د فبرवरी په 28 د طالب او پاکستاني ځکونو ترمنځ تر شخړې وروسته وټړل شو جزئیات په دې راپور کې او ورچې ویل چار چلون کې بغه پیلیګ
ګورب نو اوس مونږه تلی پاسپورت مال تا غ سړی سره ګروي خو د مونږ ته وړو وړی نه دی راکړي
پروژه ګل هغه چې په خبره یې تورخم کې ویل چیر چلوي او اوس د لارې د بندیدو لامل جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی نو موري د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ورځې به 1500 افغاني ګټلې او خپل کور به پرې چلولو خدا څور زی چلاره بند د کاری نه دی کړی
باغی باندې بچو ته نه پکا برابر ولا یوم مور دا او نور م بچان دی یوم زوی دا نور ملورګان دی مونږ نه پول لرو نه پټه لرو هم د قطور خان ته پراته هم د قطور خان کوم کاروبار دی
دروشه ګل په خبره په تور خان کې دوړه غاړو ته د ویل چیر او کراچي چلون کوشمیر سلګونو تر رسیدي پاکستانی رسنی جیو نیوز ویلی د تورخم لاری به هر ورس تر لسو زرو پوری کسانو تګ را تګ کولو د تورخم یو بل اوسیدونکی چې په کراچی یا لاسی ګاډی کې به د خلکو بارونه له یوې غاړې بلې ته انتقالول هم د خپلې بیوسی کې سکوي د چوي نو غختل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
یو واته ورځ مخکې به دور مړاوه او ما سره د کپل روپای نه وی او بس به وسه یو سفادر ته
دی وی بیګی پیشنمه نه دی کړی او په نهارې روشنی ولیده د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم لار د فبرورۍ په 28 د طالب او پاکستانی ځواکونو لخوا د طالبانو لوري د وی پوسټ د جوړولو پر سر د شخړې وروسته وټړل شو چې د خلاصېدو په اړه تر اوسه خبرې ناکامې دي د یادونه ده چې د دې لارې په بندیدو سره د ناروغانو په ګډون مسافر لږ دي ستونزو سره مخ دي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غړي خونی او مسول خان جنرال کوزی ازادي رادیو ته ویلي سوداګرو ته اله عمل په ورځنی ډول تر یو میلیون ډالر پورې تاوان وړي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلنسکی سره په خپل دفتر کې لشخړې وروسته له اوکراین سره د امریکا ټولې پوځي مرستې وځنډولې. د امریکایي چارواکو له قوله پر پرونو کې راغلي چې په ځنډول شوو مرستو کې حتی هغه پوځي تجهیزات هم شامل دي چې په ترانزیت کې دي او اوکراین ته تر اوسه نه دي سپارل شوي. په دې اړه نور تفصیل پر راپور کې اوري.
د سپینې ماڼۍ یو چارواکي تیره شپه وویل چې متحد ایالات له اوکراین سره ټولې پوځي مرستې ځنډوي او له څېړنې وروسته به دا خبره یقیني کړي چې آیا دا مرستې د اوکراین د جګړې له حل سره مرسته کوي که نه. د چارواکي چې نه غواړي نومې افشا شي زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریز روښانه دی او غواړي د اوکراین د سولې په اړه تمرکز وکړي. ټرمپ ټینګار کړی چې د امریکا شریکان باید دې هدف ته ژمن ووسی، خو په عین حال کې فاکس نیوز د ټرمپ د ادارې د یو چارواکي له قوله په خبر کې ویلي دي چې له اوکراین سره د امریکا پوځي مرستې بندې شوې نه دي بلکې ځنډېدلې دي. د فاکس نیوز او بلومبرګ د راپور له مخې مرستې به تر هغه مهاله ځنډېدلې وي چې ښاغلی ټرمپ دې نتیجې ته ورسیږي چې اوکراینی مشران د سولې لپاره ښه نیت لري. په عین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي دي چې کله زلنسکی ووایي چې د سولې په خبرو کې ګډون ته چمتو دی نو متحد ایالات به له اوکراین سره حتمان خبرې وکړي. د پوځي مرستو ځنډېدل به د تیرې جمعې په ورځ د فبروري په 28مه په سپینه ماڼۍ کې د زلنسکی او ټرمپ د ادارې په اړیکو کې رامنځته شوی واټن لا پراخ کړي. د پریکړې داسې مهال چې روسیې له څو میاشتو راهیسې د جګړې په ډګر کې ډېر پرمختګ کړی، د روسیې د یرغل پر وړاندې لکیف څخه د امریکا د ملاتړ په برخه کې شکونه رامنځته کړي دي. له بلې خوا د اوکراین پاوځ په دې جګړه کې چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده، ډېر تلفات ورکړي او د سرتیرو له کمښت او نورو ستونزو سره لاس ګریوان دی. له اوکراین سره د پوځي مرستو ځنډولو همداراز کیف او د اوکراین لویدیز متحدان اندېښمن کړي دي. دوی ویره لري چې که اوکراین په جبري ډول سولې ته اړ شي نو ښایي د سولې موافقه د مسکو په خوښه وشي. مسکو د دې خبر هرکلی کړی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل که دا خبره دقیقه وي نو دا پریکړه به په رښتیا کیف سولې ته اړ کړي. بلومبرګ راپور ورکړی چې اوکراین ته د امریکا ټولې پوځي مرستې چې په لاره کې وي، حتی هغه تجهیزات چې په الوتکو او کښتیو کې بارو او د استولو لپاره د پولند په ترانزیت کې ساتل کېدل هم ځنډول شوي دي. د پوځي چارو خپلواک کارپو یوری فیدروف د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه ته وویل که اوکراین د امریکا له پوځي او مالی مرستو بې برخې شي نو ناوړه اغیز به ولري. نوموړی یادونه کوي چې د امریکا په مرستو کې یوازې وسلې او مهمات نه بلکې استخباراتي اطلاعات هم شامل دي. فیدروف وایي ډیری کارپوهان باور لري چې اوکراینی ځواکونه ښایي د شپږو میاشتو لپاره اوسنی وضعیت وساتلی شي او پوځي عملیات پراخ کړي، خو دی زیاتوي چې نه پوهیږي دا اټکل به سم وي که ناسم.
په میدان وردګو کې د روژې په مبارک میاشت کې د توکو د ګرانۍ شکایت. د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د روژې په مبارک میاشت کې د لمړنۍ توکو بیې لوړې شوې دي او دوی د پیر توان لري. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې لري او له بلې خوا د توکو قیمتونه څو برابره لوړ شوې دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې نرخونه کنټرول کړي او یا هم خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې هر کال د روژې مبارک میاشت په راتګ سره په ښارونو کې د لمړنۍ توکو کوبه لوړیږي. نور حال پتی راپور کې
د میدان وردګو ولایت مرکز میدان ښار مازیګرنی دی چې خلک د روژه ماتي لپاره د توکو په پیرلو بوخت دي، خو نور بیا د توکو په پلورلو بوخت دي تر څو د ماښام لپاره او یا هم د روژه ماتي لپاره یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي. په دغه ولایت کې خلکو لاله وړاندې د ګرانۍ څخه شکایت کوي، خو د روژې پر اتاک سره ځایي اوسیدونکي وایي چې د خوراکي توکو نرخونه نور هم جګ سوي دي. دلته ځینې هغه خلک چې د یوې مړې ډوډۍ پیدا کول ورته ستونزمن کار دي، د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو له لوړوالي سر ټکوي. د میدان وردګو ولایت د مرکز او یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
په دې حالت کې چې روزه راځي په نورو ملکو کې ارزانی کېږي، زمونږ تاسو په ملک کې قیمتي کېږي. له مسؤلینو نه هم دا غوښتنه ده چې وګرځي په بازارو باندې، په دوکانو باندې.
دکاندارانو هم دا خواهش ده چې خلک خپله دودیز ملت وضع ویني، وضعیت خراب ده، کاروبار نشته، باید خپل نرخونه سي دي ډېره په مناسب بیه باندې مال خرڅ کړي. دغه اوس بل حال رومای سي ده، دغه ځای کې سي ده چارک 50 روپۍ خلک درغله، خو سی په 80 روپۍ ته کړی ده خلکو مخکې راوړی. باید سي کوم مال په کوم قیمت اخیستی، د روزي په خاطر باندې باید خلکو سره گزاره وکړي.
په افغانستان کې خلک د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر ځینې ځانګړې تیاری نسي. د روژې په میاشت کې د ښار په هره څنډه کې خرماوي، رنګارنګ مرباګانې، ترشیانی او داسې نور خوراکي توکي لیدل کېږي. له دې ټولو سره سره د میدان ښار اوسیدونکي د ښاروالۍ د مسؤلینو غوښتنه کوي چې د توکو قیمتونه دې کنټرول کړي. بلخوا د میدان وردګو ولایت ښاروالۍ تازه د نرخونو د کنټرول لپاره یوه کمیټه ټاکلې ده. هغه هڅه کوي چې د نرخونو کنټرول وکړي. د یادې کمیټې مسؤول انجینر محمد خان ځواک وویل
دا چې په میدان وردګو ولایت کې تقریبا د یو کال راهیسې د نرخونو د کنټرول او احتکار کمیسیون موجود ده او هغه برحاله فعالیت کوي. وخت په وخت نوې نرخنامې بازارونو ته توضیح کوي او د هغو کنټرول کوي. الحمدلله د روژې مبارکه میاشت کې به موږ نرخونه په بشپړ ډول کنټرول کړو او د احتکار مخنیوی به وکړو په بازارونو کې.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال ګڼو موسسو چې مخکې په افغانستان کې د بې وزله کورنیو سره مرسته کول خپلې مرستې ځنډولې دي، چې دغې چارې هم دغلته د خلکو پر ژوند په زیات اندازه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
در اپول مخې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني پوځیان ترمنځ تیر شپه بیا نښته شوې وه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له دې مخکې تایید کړې وه چې د یکشنبې په ماسخوتن د پیل شویو نښتو پر مهال د دوی یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. سیمه ییزو سرچینو نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې جګړه اوس بنده ده، خو وضعیت لا هم کړکېچن دی او د سیمې اوسیدونکي ویریږي چې جګړه بیا پیل نشي. د ازادي راډیو مشال څنګه د سرچینو له قوله راپور ورکړی و چې په پرونیو جګړو کې درې پاکستاني تیری ټپین شوی و. بلخوا د راپورونو له مخې د تورخم درازه تر اوسه هم د خلکو موټرو پر مخ باندې ده او د غړو ته لسګونه لارې بندې پاتې دي.
د روژې رنگونه.
سلام، زه سجاد یم، د کابل سودین کیم. ډیره ښه روژه ده، ځکه هوا پکې یخه ده. نسبت د نورو کلونو نه مخکې له روژې مې ځینې امادګیانې نیولې دي. یو لاسي کراچۍ مې جوړه کړې ده ترڅو خپلو هیوادوالو ته د روژه ماتي لپاره خوندور خواړه تیار کړم. د روژه ماتي لپاره په دې کراچۍ کې چاټ، چکنی، سلاته او د مرچک نه خوندورې پکوړې پخوم. بیکارۍ نه ښه دی، په دې کراچۍ دومره پیدا کوم چې ژوند پر مخ یوسم.
نوم مې مریم ده. موږ هر کال د روژې په میاشت کې د وری اچار اچو، ځکه چې بې ضرره دی. شنه رومیان، ګازرې، شلغم دا جوشو او بیا شنه مرچ او هوږه ورته میدو او راچوي اوبو سره یو څو ورځې ږدو.
فضل احمد انیسمه په جرمنی هیواد کې یو افغان مهاجر په هیواد کې به موږ د ملګرو سره روژه ماتي میلې جوړولې پروګرامونه به موږ جوړول الته بتلولو په یو ځای کې په یو پارک کې د غره په لمن کې یا به موږ په خپل دفترونو کې د ملګرو سره یو ځای روژه ماتونه تیارول ټول ملګري به سره راغونډ وو یو ډول مجلس په خوند به کوي ټول به په ګډه روژه ماتي وکړي ولې متاسفانه دلته هغه څه نسته دلته هر یو ځان ته د خپل کورنۍ سره بس روژه ماتونه کوي
د 15 دقیقې بس خبرونه هم لرخوس خبرونه